دا مشال رادیو دا او دا محل په خبر کې د ماسپخین یو بجه ده. په دې خبرونه کې زه ګل ایاز او ملیحه امیرزاده درته هرکلی وایو. په خبرونه کې په شمالي بلوچستان کې د ډرون برید د پاکستان فوج مشر سرګندونی په پیښور کې پر سکول تر برید وروسته د سیاسي مشرانو ګوندونو او مدني ټولنې د غونډو او سرګندونو د پیښور برید د ښکار شو زده کوونکو د میندو خویندو خبري د پاکستان ولسمشر بلوچستان ته د درې ورځني سفر په قبایلي سیمو کې د اصلاحات په اړه مرکه او د دې ترڅنګ نور شننی او تبصرې هم در خپرو. اونیس پروگرام جمهوریت هم روانه غړی کې اوریدل شي. خو اوس لومړی وار ورکو ملی حمیر زاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. پامو کړی د خبرونو سټکو ته. په شمالي وزیرستان کې امریکایي ډرون برید او مشکوک وسلوال وژلی دي. د پاکستان پوځ مشر پر امنیتي ادارو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی پلان په دې سمدستي توګه عملي کړي او عراق او ترکیې د داعش پر ضد جنګېدلو په لړ کې د زیاتې پوځي همکارۍ او کار کولو ژمنه کړې ده. تفصیل: په شمالي وزیرستان کې د امریکا بې پایلټو الوتکو په دوه بریدونو کې اوه مشکوک وسلوال وژل شوی دي. چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل لومړی برید نن سهار خواوشا 4:30 بجې د شوال په کون سیمه کې د وسلوالو په مرکز شو چې پکې 4 وسلوال وژل شول. دوی زیاتوي دویم برید هم خواوشا په هماغه وخت د ډیورنټ پر کرخه د شوال منګړیتې په سیمه کې د وسلوالو پر پټنځای شو چې پکې 3 وسلوال وژل شو. د پاکستان پوز مشر پر پوز او استخباراتي ادارو غکړي چې د ترهګرۍ پر ضد منزور کړل شوی پلان د عملي کولو لپاره سمدستي او اغیزناکه ګامونه واخلي. د پوز عام اړیکو دفتر ISPR بیګا په یو بیان کې ویلي جنرال راحیل شریف د خبره تیره ورځ د امنیت په اړه د لوړې سطحې هونډې مشرې پر مهال وکړه. بیان وایي د پوز مشر خپل هغه هوډ تکرار کړ چې سخت دریزي او ترهګري بل بې خوباسي. بیان زیاتوي جنرال راحیل شریف د هیواد د سیاسي مشرانو ستاینه وکړه چې د اصلاحاتو او انتظامی اقداماتو له لارې د سخت دریځې د ختمولو لپاره ژمن دي. د کاروان په نوم ټولنې او د ځینو سیاسي ګوندونو غړو په پیښور کې پر سکول د برید غندنې ترڅنګ پر امنیتي ادارو هم انتقاد کړی چې ولې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي. تیر مازیګر د پیښور د خبریالانو په مرکز کې د پیښور قومي جرګې په نوم جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال د مدني ټولنې فعالې اسمت شاهجهان د سخت دریځې او ناامنۍ په اړه د پاکستان پوځ او امنیتي ادارو پر تګلارو انتقاد وکړ.
نیک محمد سوکو، بیت اللہ سوکو، حکیم اللہ سوکو، خدا اسی چی خلاف تی دا سوکو دا فوج نوی ڈیتھ سکواڈ جوڑائی او زاڑم رکھئی او سو پورے چی لیفٹ یونٹی دا روشن فکر خلقو یونٹی نوی جوڑا شوی دا رنگے بمونگا تیتر بیتریو او دا رنگے بمونگا جاڑو.
غونډې ته په وینا کې د عوامي ورکرز پارټۍ صوبایي مشر شهابالدین خټک وویل تر پیښور برید وروسته باید هیڅ کس بې طرفه نه وي او باید یوه لاره غوره کړي چې آیا له امن خوښو سره ودرېږي او که له وسلوالو او سخت دریځو سره. په غونډه کې د سخت دریځۍ په وړاندې د یووالي غږ وشو. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي د پوځي عدالتونو جوړول مثالي کار نه دی، خو دا ده چې سیاسي ګوندونه د مجبورۍ له کبله د دې عدالتونو د جوړولو منظوري ورکړه. د خبرت نوموړي تېره ورځ په پېښور کې د آرمي پبلک سکول د لیدنې پر مهال خبریالانو ته وکړه. له سراج الحق سره د بلوچانو د نېشنل پارټۍ مشر سینیټر حاصل بزنجو او د پیپلز ګوند سینیټر رحمان ملک هم سکول ته ورغلي وو. حاصل بزنجو خبري غونډې ته وویل سیاسي ګوندونه سلا شوي دي چې د هر ډول وسلوالو پر ضد جنګېږي،
چاہے وہ جس قسم کے دہشت گرد ہیں،
ٹولو ترگر و پزت با جنگی گو کا طالبان بھی او کلشکر خوچی پکوم یا نون ترگری کولے شی داوی پزت با کاروائی کی گی زما با حکومت تفاش بھی چی دے معشومانو تروجنی رستو مونگتا پچا رحم ندی کول پکار مونگتا دا ہر رقم ترگر و سرا جنگی دل پکار دی.
رحمان ملک ویل پوځي عدالتونه به یوازې د لویو او ډیرو فعالو سخت دریځو وسلوالو پر ضد کاروایی کوي او دا چې هیڅ کاربله آئینه پرته نه کوي. خبرونه له مشال ریډیو نوره. په ننګرهار ولایت کې د نیټو د بې پایلټو الوتکې په برید کې 3 وسلوال وژل شوي دي. د ولایت امنیه قمندانې ویان حضرت حسین مشرقیوال نن مشال ریډیو ته ویل ډرون برید تیر مازیګر په لالپورې ولسوالۍ کې وشو. دې زیاتوي هم تېره ورځ په یاده سیمه کې د اسلامي تحریک او اسلامي امارت وسلوالو ډلو ترمنځ په نښته کې 2 وسلوال وژل شو. د دواړو پیښو په اړه وسلوالو لاس نه دی ویلی. عراق او ترکیې ژمنه کړې چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې وسوالو پر ضد جنگیدو په لړ کې به د زیاتې پوځي همکارۍ لپاره کار وکړي. د ترکیې وزیر اعظم احمد داوتوغلو تیره ورځ په انکاري کې له خپل عراقي سیال حیدر البادی سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال وویل هیواد یې چمتو دی چې له عراق سره پوځي مرستې زیاتې کړي. البادی وویل دواړو خواوو د امنیتي سرتیرو پر روزنې، د استخباراتو پر شریکولو او د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنگیدو لپاره ځواکونو ته د وسلو په ورکولو خبرې وکړې. د ویل له ترکیې سره تیاریانې روانې دي چې دوی ته د وسلو په ورکولو کې مرسته وکړي. تیره میاشت ترکیه د کورد پیشمرګه ځواکونو د روزنې بهیر پیل کړ او ویل چې ښایي دا کار د عراق ملي ساتونکو ته وغځوي. ترکیه خواوشا یو نیم سل پیشمرګه ځواکونو ته هم اجازه ورکړه چې دغه هیواد له خاورې شام ته واوړي، خو انکارې په شام او عراق کې د وسلوالو پر ضد امریکا په مشرۍ د هوایي بریدونو کولو په ائتلاف کې لګړېدو انکار کړی. اردن ژمنه کړې چې په شام کې د جنگي الوتکې د پریوتو تر پیښې وروسته به هر ډول هڅه وکړي چې خپل پایلټ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له وسلوالو خلاص کړي. د اردن حکومتي ورځپاڼې تېر ورځ ویل حکومت د بیلابیلو ادارو په مرسته پوره هڅې کوي چې 26 کلن پایلټ ماز الکساس به له وسلوالو خلاص کړي. د اف 14 جنگي الوتکې د پایلټ د چهارشنبې په ورځ په وسلوالو په بمباری کې برخه اخیسته چې د شام له رقه خر سره نږدې یې الوتکه پریوته. واشنگټن د اسلامي دولت ډلې وسلوالو هغه دعوی رد کړي چې ګواکې الوتکه وسلوالو ویشته وه. په عین وخت کې د پایلټ پلار صافی یوسف الکساسبا له وسلوالو غوښتنه وکړه چې زوی خوشی کړي او زیاتوي چې د زوی او د وسلوالو مذهبي عقیده شریکه ده. نوموړي دا خبره تېره ورځ په عمان کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. تر اوسه وسلوالو د پایلټ د برخلیک په اړه څه نه دي ویلي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه او ستاسو پام راګرځو د کرنسۍ بیا او د موسم حالت چې یوسف کاکړی وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ د پېښور عابد کرنسی ایکسچینج څخه ترلاسه شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ 70 پیسې اخیستل کیږي او په 100 روپۍ 50 اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 122 روپۍ 50 پیسې او 123 روپۍ 50 پیسې. یو پوند په 155 روپۍ 50 پیسې او 106 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 123 روپۍ 50 پیسې او 123 روپۍ 50 پیسې. سعودي عرب ریال په 1.5 روپۍ 50 پیسې او 1.5 روپۍ 50 اویا پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 70 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ 2 اویا پیسې خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي شواروز کې به په پېښور، بنو او کوټه کې موسم خشک وي. همدارنګه په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 4 او زیات نه زیات 12، بنو کې 1 او 40 او په کوټه کې به کم نه کم -3 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې مليحا امیر زاده وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې او ریدلې او لوستلې هم شي. په شمالي بلوچستان کې د ډرون په دوو بریدونو کې و مشکوک وسلوال وژل شوې دي. د پیښور بریده ښکار شوې میندې او خويندې د برید له غندنې سره د تعلیم د سلسله جاری ساتلو خبره کوي.
دا د دې چې ایجوکیشن نه دی ودریدل پکاره.
د تګردان خو خلکو تبا کړو نو دوی خدای تبا برباد کړي.
د کورمی د تیندو سیمې اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د انجونو سکول دی له امنیتي سرتیرو خالی کړي.
چونکه حالات اوس څه د پوری نارمل شوی دی نو دا د سده مباچی تعلیم نه محرومیږي نو په کار د سکول متخالی کی.
په جمهوریت اونیز خبرونه کې مو په قبایلی سیمو کې د اف سی آر او د هغې د اثرات موضوع سیړل دي.
په غلاندې د فاتح خلک انساني حقوق نه لري، د نور پاکستاني لري. فاتح خلک سپریم کورټ، های کورټ ته نشي تللی، د نور خلک لري.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اوریدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. کډمړو ودونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو هم باوریدل چې په شمالي وزیرستان شاوال کې د ډیورن کرخې سره نږدې د امریکایي بی پایلټ الوتکو دوه بریدونه کړي دي چې په کې د سرچینو تر مخه و مشکوک وسلوال وژل شوې دي. دا پیښه نن سحر وختي رامنځته شوې ده چې د ترهګرو دوه پټنځایونه پنخه کړل شوې دي. عمر دراز وزیر له نور حال سره.
چارواکی وای سحر وختي شوال کونسیما کې امریکایي بے پایلوټ الوتکو د پنجابی طالبانو مرکز په نخا کړ چې دوه میزایل یې پر وداغل. د دوی په وینا دغه حمله کې سلور وسلوال وژلی شوی او د یادو طالبانو مشر کاری عمران د وژنې اطلاعات هم موصل شوی، خو د چارواکو په وینا د کاری عمران د وژنې پوره تصدیق نه دی شوی. چارواکو زیاته کړه چې دویم برید پاک افغان پوله باندې منګړیتې سیمه کې شوی چې د ازبک وسلوالو مرکز یې په نښه کړی. د دوی په وینا دغه دویم برید کې درې وسلوال وژلی شوی. په دواړو حملو کې د چارواکو په وینا ټول اووه وسلوال وژلی شوی دي. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په روانه میاشت کې د ډرون څلور بریدونه شوي او روان 2014 کال کې د مشال د شمیرې تر مخه ټول 21 میزایلي بریدونه ترسره شول. شمالي وزیرستان کې اپریشن ضرب اعظم وروسته ټول 13 ډرون بریدونه شوي چې ټول د شمالي وزیرستان افغان پولې سره نږدې د تاخیل او شاوال غرایزو سیمو کې ترسره شوي دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا پاکستان فوج مشر پر فوج او استخباراتي ادارو غک کړی چې د ترهګرۍ پر ضد د منظور کړل شوي پلان د عملي کولو لپاره سمدستي او اغیزناکه ګامونه واخلي. د فوج ام اړیکو دفتر ISPR بیګا په یو بیان کې ویلي، جنرال راحیل شریف د خبره تیره ورځ د امنیت په اړه د لوړې سطحې غونډې مشرۍ پر مهال وکړه. تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د پوزی مشر جنرل راحیل شریف په مشرۍ کې پینډې کې د زیارت پورز د اعلی پای غونډه وشوه. د پوز د مطبوعاتو څانګې یا ISPR لخوا جاری شوی بیان تر مخه پوزی مشر د استخباراتي ادارو او پوز لخوا د ترهګرۍ ختمون لپاره پورته کړی شوی اقداماتو جاج واغستو او وی ویل چې په کامی اکشن پلان دی زر تر زره او موثر انداز کې عمل درآمد لپاره ګامونه پورته کړی شي. خبر پاڼه زیاتوي، پوزی مشر د ترهګرۍ ختمون لپاره د ملکی سیاسي مشروالۍ اعظم استایلو او دغه لړکی شوی اصلاحات او انتظامی اقدامات یې د تسلی وړ وګرځول. د ده په خبره د کام په مرسته او بروسه به ډیر زر د ترهګرې ناسور ختم کړي شي. د یادونې ده چې د کامی اکشن پلان یا تګلارې منظوري د پیښور پیښې وروستو د وزیر اعظم په مشرۍ کې اسلام آباد کې شوي پارلیماني غونډه کې ورکړې شوې ده چې پکې د سیاسي جماعتونو د غړو سره سره د پوز استخباراتي ادارو او نورو متعلقه ادارو مشرانو او نمایندګانو ګډون کړی و. ریاض مساخیل،
ریډیو اسلام آباد. کدمن اردن کو د جماعت اسلامی امیر سراج الحق وای د فوزی عدالتونو جوړول مثالی کار نه دی، خدا دا چی سیاسی گوندونو د مجبوری لکبله د دې عدالتونو جوړولو منظوری ورکړه. دا خبره نوموړی تیر ماسپخین په پیښور کې د آرمی پبلک سکول د لیدنې پر مهال خبریالانو ته وکړه. سراج الحق سره د پیپلز ګوند سینیټر رحمان ملک او د بلوچستان د نیشنل پارټی مشر سینیټر حاصل بزنجو هم سکول ته ورغلی وو. رحمان ملک خبریالانو ته ویل، فوزی عدالتونه به یوازې د لویو او ډیرو فعالو سختدریزو وسلوالو پر ضد کاروای کوي. حاصل بزنجو ویل، وس له هیچا ویریدل نه دی پکار او د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد د ګام اخستو اړتیا ده. غلام قوس د درې واړو سیاسي مشرانو د پیښور د سفر حال راکوي.
تیر ماسپخین په آرمی پبلک سکول کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د جماعت اسلامی امیر سراج الحق وویل چې ټولو سیاسي ګوندونو د وزیر اعظم په مشرۍ کې د موجوده ناسم حالاتو په وجه ډیر د مجبورۍ په حالت کې د پوځي عدالتونو فیصله وکړه.
ملٹری کورٹس کا قیام یہ کوئی آئیڈیل سسٹم نہیں ہے اور
د پوزی عدالتونو را منځته کول یو خیالور سسٹم نه ده. موږ ته افسوس ته چې د پاکستان اوسنیو حالاتو ته په کتو ټولو ګوندونو د مجبورۍ له کبله د حالاتو نارملولو لپاره دغه ډول پریکړه وکړه، خو پر پوزی عدالتونو د ټولو سیاسي ګوندونو یو خپله کېدل یو ستونزمن کار و.
سینیټر رحمان ملک له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې په پوزی عدالتونو کې به یوازې د نیول شوي سختدریزه خطرناک وسلوالو د تقدیر فیصله کولی شي. دا فیصله شوې ده چې کوم ډیر زیات سختدریزه وسلوال دي چې د پوځ سرلخکر راحیل شریف ورته د جیټ بلیک ترهګرو نوم ورکړی دی. هغه ترهګر چې کوم د داسې لوړې پایې جرمونه کوي یا کوم چې ځانمرګي بریدونه ترتیبوي، نو په دې پوځي عدالتونو کې به د دوی په ضد کاروایی کولی شي او یو پوځي افسر به د داس یو عدالت مشری کوي او دې کې به هیڅ یو کار د قانون او آئین خلاف نه کیږي
آئین کې خلاف نه هیږي
سینیټر حاصل بجنجو وویل چې ټول سیاسي وندونو په ګډه فیصله کړی ده چې د هر ډول ترهګرو په ضد به جنگ کیږي او په هیڅ یو ترهګر به رحم نه کیږي
چاہے وہ جس قسم کے دہشتگرد ہیں
د ټول ترهګرو په ضد به جنگي یو طالبان دي او کلشکر خو چې په کوم یو نوم ترهګری کولی شي داوی په ضد به کاروایی کیږي زما به حکومت تفاش وي چې د دې ماشومانو تر وژنې وروسته مونږ ته په چا رحم نه دي کول پکار مونږ ته د هر رقم ترهګرو سره جنگیدل پکار دي
هر قسم کے دہشتگرد سے لڑنا ہے
درې واړه سیاسي مشرانو په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د دغه بریټ په سخت ټکو کې غندنه وکړه غلام غوس مشال ریډیو پیښور
کدمن اوردونکو په پیښور کې پر سکول په بریټ کې د وژل شو زده کوونکو مین دی وای حکومت د هرې تعلیمي ادارې امنیت ټینګ کړی د یو زده کوونکو مور وای غم یې نه کمیږي خو نور مین دی باید داسې ورځ ونه ویني د یو بل زده کوونکو خور مشال ریډیو ویل د دې ډول بریدونو له ویری باید د تعلیم تر لاسه کولو سلسله ونه درېږي او ټول ماشومان دې سکولونو ته واستول شي رابع اکرم خان نور تفصیل سره
پېښور کې د آرمی پبلک سکول او کالج د خونړې پېښې نه پس کچرته په حکومتي کچ ترهګرې مخنیوي لپاره د اعلی چارواکو غونډې روانې دي نو هلته د آرمی پبلک سکول او کالج د وژل شوو او ژوبل شوو ماشومانو میندې او خویندې وایي چې د دې پېښې نه پس د هر سکول او کالج سکیورټي دې سخته کړې شي د آرمی پبلک سکول او کالج د اتم کلاس وژل شوي د باغیر علی خان مور وایي چې د خپل خوږ بچی تلو سره د شپې او ورځې آرام یې پاتې دی د باغیر علی خان مور مشال ریډیو ته وویل تکلیف یې نه کمیږي خو خدای صبر ورکوونکې دی د دې په وینا باید چې حکومت رهګری ختم کړي او د سکولونو سکیورټي دی سیوا کړي شي
ظالمانو څه کوم دې مونږ شهزادګان بیل کړلې ظالمان دا یې چې یره پاکستان کې ترقی نه وي ده نه وي جاهلیت راشي نو به زه وی دا وایم او خدای دې ظالم ته بس څه به ورته وایو نو مونږ خو شهزادګان خپل لیرې کړلو بس خدای دې نورو بچي وساتي د سیالات نه په کار سرکار دا چې د نورو سکولونو داسې انتظامات وکړي چې هغه پکې نور ماشومان ورکې محفوظ وي او نورې میندې مونه مونه ونه ژړي په خپلو ماشومانو باندې
د باکر علی خان خور ماریا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل داسې اقدامات دی اوچت کړی شي چې نور ماشومانو سره داسې قسمه پیښه ونه شي کوم چې د آرمی پبلک سکول او کالج ماشومانو او کورونو سره یې وشوه دا وایي
کم ظلم چې شوی دی دا ناقابل برداشت دی اور ایجوکیشن گین کولو پر راکی رکاوٹ جوړولو کوشش کړی دی او مو اند ویش دی چې گورنمنٹ داسې سٹیپس واخلي چې مخکې سټوډنټ سره داسې نه کیږي اور خلک ایجوکیشن ایزیلی گین کولی شي مونږ ورور انتهایی انټیلیجنٹ بریلینټ سټوډنټ وو اور اگر ډاکټر جوړې دلو ویش مو ام داسې چې کوم نو سټوډنټس دی اگر ہم دس سچ وشز وی چې هغه خپل ملک ته پاره سنه سوکی نو انداه دی چې ایجوکیشن نه دی درې دل پکاره
د آرمی پبلک سکول او کالج د دولسم ټولګي یو سکون کی قاسم خان مور وای چې د 14 دسمبر ورځ په ډیره سخت تیر شوې ده د دې په وینا چې د سوې علاج روان دی د قاسم خان مور هم دا غوښتنه کوي چې د سکولونو حفاظتي نظامات دي سخت کړي شي چې نور میندې د تکلیف او غم نه بچ شي دا وای
خلکو تباہ کړو نو دوی خدای تباہ برباد کړي نه پوهېږو چې دا دهشتګردان چېرته نه راغلي دي او دماغ مو تکار کوي خورې په جړا ستړي شو خو شکر دی چې الله مو بچای روغ پاتې کړی دی د نورو مادو دپاره به دا ویل غواړو چې نورو باندې په دې الله زړه صبر ورکړي او چاننده چې باندې پلورونه یې وژلېږي هغو بچو ته دې الله زړه صبر ورکړي
آرمی پبلک سکول او کالج ته نن سبا د زده کوونکو نه علاوه عام خلک هم سي چېرته چې هغوی خپل پیغامونه لیکي او په حمله کې وژل شوي ماشومان او عمله یادوي
رابع اکرم خان وا چې تاسو رپورت وړاندې کول د کاروان پرم ټولنې او د زینو سیاسي ګوندونو غړو تیر مازیګر د پېښور د خبريالون په مرکز کې د پېښور قومي جرګې په نوم یو غونډه وکړه دوی د رواني میاشتې پر 14 په پېښور کې پر سکول د بریټ غندنه وکړه او دای د امریکا د سپتمبر 11 د بریډونو په سیر حمله وبلله د پېښور قومي جرګې په غونډه کې پر امنیتي ادارو او فوج انتقاد وشو چې ولې د سکول د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلل غلام غوس د غونډې حال راکوي
په پېښور پریس کلب کې د قومي جرګې ته د وینا پر مهال د عوامي ورکر پارټۍ صوبایي صدر شهاب خټک اډوکیټ وویل چې د دسمبر د 14مې د دې پېښې وروسته به اوس څوک هم غیر جانبدار نه وي، یا به څوک د ترهګرو سره وي او یا به د امن خوښو سره. د دسمبر د 14مې نیټې د پېښې وروسته د پېښور د هر وګړي د اواز پکار دی چې یو تن به هم په دې کې غیر جانبدار نوی، یا به یو تن زمون سره او د دې شهید شوی ماشومانو سره د امن او دوستۍ، رورولۍ او تعلیم سره ودرېږي، او یا به یو تن د ظلم، جبر، ترهګرۍ او چاودنو سره ودرېږي،
او یا پر وو بربریت، ظلم، جبر، دهشت اور دماغوں کے ساتھ کھڑا ہوگا.
عصمت شاجیان بیوی د قومی جرګه پنوم دی غونډه ته پخپل وینا کی صدا ډول وینا وکړه.
نیک محمد سوکو، بیت الله سوکو، حکیم الله سوکو، او دا اوس چې خلاف دی دا سوکو، دا فوج نوی ډیت سکواډ جوړی او زړه مرکې او سو پورې چې لیفت یونٹی د روشن فکر خلکو یونٹی نوی جوړ شوی، دا رنگه به مونږ ته تر بهتری او دا رنگه به مونږ جاړو.
د اشنغر نه دی قومي جرګې ته راغلی د پښتونخوا ولسی تحریک نزیب خان په خپل وینا کې وویل
د پښتونونو به په سوس پیان ساسکړي دي، در پاکستان مټی دي، کشمیر نیسو، لال قلعه نیسو، چچنیا نیسو، چین نیسو، کابل نیسو، دا د دوی کار دی، دا د دوی روزگار دی، دلته جنگ دهشتگردی د سند شکل اخیستی دی، و نیم زره اربع ډالر روپۍ په دې زمونږ په سرونو راوړي.
سید انمشا بیبی په خپل وینا کې وویل چې نور د ولس سره په ترهګرۍ د غلي پاتې کېدلو گنجایش نشته.
دا خلک به مو په پټه کورونو ته راننوځي او وژنې به مو، تر دې زیات به مو وژني. خدای تش پیل دی، هغوی راته ماشومانو وژل. تاسو ټول چې یاریږئ نه روزه، ای اورې خو ځان ترې تېروئ، له دې هیڅ نه جوړیږي.
د قومي جرګې په نوم په دې غونډه کې په امنیتي ادارو هم نیوکې وشوې چې ولې په وخت په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د یرغل مخه ونه نیوله. دا یادونه ورده چې په پېښور کې په آرمی پبلک سکول د برید وروسته د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو لخوا د دې پېښې د غندنې لړۍ لا هم دوام لري، او په بیلابیلو غونډو کې د پاکستان د ترهګرۍ ضد تیر شوې پالیسۍ د سختو نیوکو لاندې راغلي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. کدمر ودونکو، د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلي د پېښور په خونځي برید هم د تیر کال د پېښور په کلیسا د برید په سیر دردونکې وو. دا خبره نوموړي تیر ورځ په کوټه کې د عیسایانو د اختر یعنی کریسمس د نمانځلو پر مهال پر یو کلیسا کې وکړه. نوموړي د چهارشنبې یا شروع له ورځې راهیسې د بلوچستان په درې ورځني سفر لومړی کوټه او بیا زیارت ته لاړې. خدای نور ناصر د ممنون حسین د سفر او ویناګانو حال راکوي.
ولسمشر ممنون حسین چې د بلوچستان په درې ورځنۍ دوره د چهارشنبې په ورځ کوټې ته راغلی، د پنجشنبې په ورځ یې د کوټې په یوې کلیسا کې له عیسوي لږکیو سره د دوی په کریسمس کې ګډون وکړ. ممنون حسین د کوټې په هولي روزي نومې کلیسا کې په وینا کې وویل د پېښور د آرمی پبلک سکول برید هغومره دردونکی و څومره چې په 2013 کال کې د دغه ښار پر یوې کلیسا برید و. د پاکستان ولسمشر زیاته کړه د پېښور پر سکول د برید په څیر د ظلم او جبر بیلګه د دنیا په تاریخ کې نشي تر سترګو کېدای.
دهشتګردی کا یہ بہیمانہ واقعہ کتنا ہی
د ترهګرۍ دا د ظلم پیشه هم هغه مره له هیبت ډکه او دردون کېده څومره چې د پېښور په کلیسا کې چاودنه و، په کوم کې چې بیګونا ایسوی ورونه وجل سو، او هم داسې د کوټ راجا کشن پیشه هم یو دردون کې پیشه ده چیرې چې یو مظلوم خاوند او میرمن په نجرم د تل لپاره په ابدي خوب ویده کړل سو. ممنون حسین وویل په پاکستان کې د ترهګرۍ قربانیان که هر څوک وي او له هر مذهب سره تعلق وي هغه یوازې او یوازې پاکستانیان دي او د درد او غم یې هیڅ فرق نشته. ولسمشر په دې کلیسا کې په خپله وینا کې زیاته کړه ترهګر هیڅ یو مذهب نه لري او یوازې د کرکې وړ دی. د پاکستان ولسمشر تر دې کلیسا وروسته د بلوچستان زیارت سیمې ته لاړ او هلته یې د دغه هیواد د موسس محمد علي جناح د هغه استوګنځای افتتاح وکړه چې یو کال وړاندې وسلوالو په بمونو الوزولی و. د دې استوګنځای تر افتتاح وروسته د سیمې له مخورو او لوړپوړو حکومتي چارواکو سره په خبرو کې ممنون حسین وویل زیارت د پاکستانیانو لپاره د قدر وړ ځای دی او د پاکستان پرمختګ او خوشحالي د دغې صوبې د وګړو له پرمختګ او خوشحالۍ سره تړلی دی. د ولسمشر په خبره همدې ته په پام سره حسینی حکومت د دغې صوبې د وګړو د ښه سباون لپاره په زړه پورې ګامونه پورته کړي دي. روان حکومت د معیشت د ښه کېدو لپاره ښه ګامونه پورته کړي چې تر ټولو مهمه پروژه د اقتصادي راهداري جوړول دي چې د سړک او اورګاډي د پټلۍ له لارې به کاشغر له ګوادره سره نښلوي او د دې له بشپړ کېدو سره به نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولې خطې په معیشت کې انقلابي بدلون راسي. د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین په خبره بلوچستان د دغه پروژې تر ټولو مهم مرکز دی چې له کبله به یې نه یوازې د ګوادر بندر فعال سي بلکې په ګوادر کې به نړیوال هوایي ډګر هم جوړ سي.
خلندور ناصر و چې د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین د بلوچستان د سفر په اړه تفصیل راکولو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په هیواد کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په پارلمان کې د استازو ګوندونو تر غونډې وروسته د بې کوره کړل شوو کډوالو خپلو کلو ته په داستنېدو او بیا آبادۍ ژمنه کړې ده. نوموړي په خپله وینا کې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو خبره هم کړې ده. پوښتنه دا ده چې دا اصلاحات څه ډول کېدای شي او څومره ممکن دي. پر دې موضوع مې د عوامي نېشنل ګوند له یو مشر او سینیټر افراسیاب خټک سره مرکه کړې او په سر کې تری متری پوښتلې چې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې څه ډول اصلاحاتو خبره کوي. نوموړی وایي
زم د قبایلی سیمې چې دي د دې ولس د بنیادي حقونو نه محرومه دي. دوی یو قسم ته تاسو ګورئ دلته د ریاست چې کوم درې ادارې دي، یعنی مقننه، انتظامیه او عدلیه. په دې درې ادارو کې په قبایلی سیمو کې یوازې یوه اداره موجوده ده چې هغه انتظامیه ده. هلته عدلیه نشته چې کوم پښ په نوم عدالتونه دي، هغه حقیقت کې پولیټیکلي افسران دي او ځان ته عدالت نوم به کړی دي. همدغه رنګه هلته کې مقننه هم نشته ځکه چې دفاع ته نمایندګان دي په اسمبلیو کې، نو هغوی فاتح دپاره قانون سازی نشي کولی. قانون سازی اختیار حقیقت کې پارلیمنٹ سره شته نه. فاتح پاک دا صدر چې پاکستان هغه د آئین دی آرټیکل 2 لاندې صدر سره واک دی، اختیار دی چې هغه قانون جوړ کړي. نو دا بیخي د انګریز زمانی نظام دی، استعماری نظام دی چې انګریز دومره دوش تللی دی. خو هغه نظام اوس هم په قبایلي سیمه کې پروت دی. نظام ختمولو دپاره اصلاحاتو خبره کېږي او په دې اړه خبرې فیصله هم کیږي چې فرض کفاته خلک بلا صبح اوس جوړېدل غواړي یا په پښتونخوا سره یو ځای کېدل غواړي.
خو په را روان ورځو کې تاسو څنګه ګوري خټک صاحب چې په قبایلي سیمو کې کوم اصلاحات به راځي، نو په دې کې بعد د قبایلي سیمو د خلکو استازي دوه به هم پکې وي او کنه؟
یقینا چې وي. دا اصلاحات باید د خاطر او فاطر خلکو د رضا مطابق شي. هغه چې څنګه وي هغه څه اصلاحات پکار دي چې د هغه خپل حیثیت رواج دا خبرې محفوظ وي او ورسره هغه ته بنیادي حقوق حاصل شي کوم چې پاکستان کې نورو خلکو ته حاصل دي.
په دې کې حکومت سره داسې پلان یا تګلارې یا داسې ستراتیجی شته چې په راروان ورځو کې دا اصلاحات عملي کړي؟
اصل کې د دې اصلاحاتو په لاره کې ټول له لوی خنډ چې اوس پر پاتې شوی دی هغه د بیوروکراسي یا افسرشاهي چې کوم په فاټا باندې حکومت کوي. چونکې فاټا یو قسم ته د افسرانو لپاره چراګه پاتې شوی ده چې دوی پکې داسې خلکو باندې حکومت کوي چې هغوی خاریان یا وګړي یا د ملک چې کوم حق لرونکي خاریان نه دي بلکې رعیت دی چې دوی په پاتشي کوي. ټول له لوی خنډ چې دی هغه بیوروکراسي ده. په دې نږدې موده کې بیا څو کالو قدم شوي چې چلته کې هلته کې فوج دی له تعداد کې چې دهشتګردۍ سره مقابله کوي. نو هغه هم دا بوي چې دا اصلاحات وخت کې نه دي، سکیورټي یا د امنیت حالات سم نه دي. خو زما په خیال کې دا اصلاحات د امنیت لپاره ضروري دي. امنیت به مال راشي چې تل تکړه اصلاحات شي. مثلا دا مقامي حکومتونه باید حالت کې منتخب جوړ شي ځکه چې دا روایتي نظام چې دی هغه کې نقصان رسېدلی دی. تنازع په وجه چې کوم غلطه کې دهشتګردۍ په صورت کې موجوده ده، نو دل تک نوی رہبری یا نوی زعامت یا نوی مشرتابہ دے پر لازم ہے چاہیے تک لوکل باڈیز انتخابات ہو
خٹک صاحب دا کڈوال استنیدو خبری اتری ہم کی گل قبائلی سیمونا لکونو خلق دا کڈوالے جون کوی تدیدو بیر تا دستنیدو لپارا چھ ڈول پلان دے دے حکومت سرا او تاسے ست تجویز کوی
دا ہم خبر دا کڈوال دی از بیزے شوی خلق دی کول نے دیکھ دی دا دے دہشت گردی خلاف جنگ کی بنیادی تک چلے اگر دے خلق کو وہ عزت بابرو بدرناوی خپل قرون سے ستنیدل او دے قرون رہوال جوڑے گل دی حکومت کو لاس کرے دے کو منگ وہ انشاءاللہ ورپسی ہو او او وقت پورے وہ حکومت ریون سر سو پوئے چھے دا بے رہشوی بے قرشوی خلق چلی چھے واپس پل قرون تھا پو عزت و پابرو و پو لارنی و بحال شوی نوی او دے توانون چلی حکومت پورا کرے دی
دا عوامی نیشنل گوند سینیٹر افراسیاب خټک چې مشال راډیو سره ځانګړي خبرې کولې وخت شوې ده د ماسپخین یونی او بجا ملیح امیرزاده هم را سره په سټوډیو کې ده نو هغه نه د خبرونو لنډی زو
په شمالي وزیرستان کې د امریکا بې پیلټ الوتکو په دوه بریدونو کې وو مشکوک وسوال وژل شوی دی. لومړی برید نن سهار د شوال په کوڼ سیمه کې د وسوالو په مرکز او دویم برید ډیورنټ پر کرخه د شوال منګلیته په سیمه کې د وسوالو په پټنځای وشو چې پکې درې وسوال وژل شو. د پاکستان پوځ مشر پر پوز او استخباراتي ادارو غکړي چې د ترګرې پر ضد د منظور کړی شوی پلان د عملي کولو لپاره سمدستي او اغیزناک ګامونه واخلي. د پوز اماړي کو دفتر آی ایس پی آر بیګا په بیان کې ویلي جنرال راحیل شریف دا خبره تیر ورځ د امنیت په اړه د لوړې سطحې غونډې مشورې پر مهال وکړه. د کاروان په نوم ټولنې او د ځینو سیاسي ګوندونو غړو په پېښور کې پر سکول د برید غندنې ترڅنګ پر امنیتي ادارو هم انتقاد کړی چې ولې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي. تېر مازدیګر د پېښور د خبریالانو په مرکز کې د پېښور قومي جرګې په نوم جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال د مدني ټولې فعالانو د سخت دریځې او نامنې په اړه د پاکستان پوځ او امنیتي ادارو پر تګلارو انتقاد وکړ. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي د پوځي عدالتونو جوړول مثالي کار نه دی خو دا ده چې سیاسي ګوندونو د مجبورۍ له کبله د دې عدالتونو د جوړولو منظوري ورکړې ده. نوموړي تیر ورځ په پېښور کې د آرمی پبلک سکول د لیدنې پر مهال خبري اعلان وکړه. په ننګرهار ولایت کې د نیټو د بې پیلټو الوتکې په برید کې درې وسلوال وژل شوي دي. د ولایت امنیت قوماندانې ویان حضرت حسین مشرقیوال مشال ریډیو تو ویل ډون برید تیر مازیګر په لالپورې ولسوالۍ کې وشو. عراق او ترکیې ژمنه کړې چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د جنګي توپو لړ کې به د زیاتې پوځي همکارۍ لپاره کار وکړي. د ترکیې وزیر اعظم احمد داوودوغلو تیر ورځ په انکرې کې له خپل عراقي سیال حیدر العبادي سره د ګډې خبري غونډې پر مهال وویل هیواد یې له عراق سره پوځي مرستې زیاتولو ته تیار دی او اردن ژمنه کړې چې په شام کې د جنګي الوتکې د پرېوتلو تر پیښې وروسته به هر ډول هڅې وکړي چې خپل پایلټ معاذ القصاص به د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو خلاص کړي.
ملیح امیرزاده و چې د خبرونو لنډی زیتا ستا وړاندې کولو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اډیو خبريال سراج زهیر د پاکستان د مقامی ورسپانو یو سو اداري لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
نن جنگ ورسپانې خپل اداري د ترخګرۍ د ختمون لپاره د حکومت په هلو ځلو لیکلې او وایي چې د پېښور پېښې وروسته سیاسي او عسکري مشروالۍ د ترخګرۍ د ختمون کلکه اراده کړې ده او دې لړکې له څو ورځو راهیسې د لاپای غونډې روانې دي او په دې موقعه وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې پاکستان دا وخت د غیر معمولي صورتحال سره مخ دی او د دې لپاره به غیر معمولي اقدامات هم کول وي نو هله به ممکن شي چې ترخګرۍ له دې خاورې ختمه شي. اداري زیاتوي چې دا د پډا چې د ترهګرۍ د ختمون لپاره به د ځینې آئینی ترامیمو او قانون سازۍ ضرورت وي نو داسې صورت کې باید چې زر تر زر اقدامات وکړې شي ځکه چې ځینې وخت که د پارلیمان لخوا نه وي نو د ولسي ټولنو لخوا په دې اقداماتو اعتراضات مخې ته راتلی شي. اداري وړاندې لیکي اوس چې حکومت او عسکري مشروالۍ کومه فیصله کړې نو حکومت له به ډېر په احتیاط سره ګام پورته کول وي او دې لړکې د ولس تحفظ باوري کولو لپاره هم حکومت او پوځ له اقدامات کول ضروري دي. اخیر کې د ترهګرو د ختمون په حق لوي چې ضروری ده د لړکی یوازې پوځي اقدامات و نه کارول شي په کار د چې اولسي اړخ هم په نظر کې وساتل شي او په دې سلسله کې به حکمرانانو لدا ثابتول وي چې هغه هم د ولست نه مختلف نه دي. همدارس د پیښور نخ پریدون کې مشر کړ سپانه خپل اداریه کې د مدرسو د رجستریشن په حواله لیک کړی دی او وایي چې دې کې دومره بد خبره نشته چې په هغه اعتراض وکړي شي ځکه چې د رجستریشن سره به د مدرسو ډېری خبرې ښکارا او واضح شي او دا حقیقت دی چې د مدرسو او د دې د ځکونکو لوی شمیره په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې ده. ادارې مخکې وایي چې مدرسې د دین کار کوي او دا د جماعت ابتدایي شکل دی کوم چې د پاکستان د جوړېدو نه وړاندې هم قائم وي. نو چې کوم مدرسو کې د دین کار کیږي په هغه د حکومت په ګډون د هیڅ اعتراض نشته. البته ځینې داسې خلک شته چې د مدرسو په نوم او د دین د خدمت په نوم خپل ناوړه عزایم ترسره کوي. ادارې اخیری کې وایي که د هرې مدرسې مشر د خپل استادانو او زده کوونکو فهرست او کار زیار د متعلقه تانی ایس ایچ او یا پولیټیکلی کې جمع کړي نو د دې سره به ډېر شکونه ختم شي. بیا د هغې تصدیق او په هغې نظر ساتل د حکومت کار دی او تر سوچ د پیسو خبره ده نو هغه هم د مدرسو د حساب کتاب خرچ او آمدن د رجسٹر نه په اسانه ترلاسه کیدی شي.
ل پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ډان په پاکستان کې د فوج په کردار او رایټرز خبرې جانز افغانستان ته د بهرنو مرستو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو لیکنو غټي برخې ل عملیه امیرزاده نورو
ڈان رسپانا لکھی چې د پاکستان پوز ممکنه پراخه کردار به پر امنیتی پالیسی زیات پوزی اثر او خراب نتیجې مخې ته راولي. رسپانا د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان د هغې غوښتنې حواله ورکوي چې په بلوچستان، خیبر پختونخوا او سند کې دی نه یوازې په دغو صوبو کې لاول نه ځای پر ځای شوي پوزی اهلکار پر امنیتی ډیوټي وساتل شي، بلکې هغو ته د آئین د 215 مادې لاندې د پوزی کاروایی اختیار هم ورکړل شي. رسپانا پوزی عدالتونو ته په اشاره کولو سره وایي چې د نورو عدالتونو په نسبت یې د شواهدو معیارونه جداوي، تورن شوو ته کم حفاظت ورکړل کیږي او فیصلو کې یې د ناانصافي امکان هم زیات وي. رسپانا د لادرکه کسانو په حق لیکي چې په دغه هیواد کې د دوی په معامله کې هم دغه لیدل کیږي چې که پوز یو تن وسلوال یا ترهګر ګڼي نو ثابتول یې ضروري نه وي. رسپانا پوښتنه راپورته کولو سره وایي چې په دې اساس غیر پوزی عدالتي نظام له لاسه ورکول چې ګواکې عیبونه پکې موجود دي، آیا د عقل خبره ده که څنګه؟ رسپانا لیکي، آیا داسې به زیات ښه نه وي چې قانون په پام کې ساتلو سره د داسې ګامونو یو فهرست جوړ کړل شي چې په جمهوري بنیادونو د مجرمانو سمه معامله او عدالتي کاروایی باوري کړي؟ رسپانا په خبره په داسې معاملو کې د مصلحت پر ځای سم کار کول ګران وي، خو پکار ده چې پاکستان د خپل دښمن سره د جګړې په لړ کې جمهوري قدرونه له پامه ونه غورځوي. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی لیکي، په افغانستان کې د نوو سړکونو ځینې برخې د استعمال لپاره خطرناک دي. د بجلی د پیداوار نظام سم نه دی او هوایي ځواک ته د ترانسپورټ لپاره ورکړل شوي 14 الوتکې هم ناکاره دي. ایجنسی کې په کال 2001 کې د طالبانو حکومت تر نسکورېدلو وروسته د افغانستان اقتصاد زیاتره په نړیوال امداد انحصار کوي چې په دغه جګړه ځپلي هیواد کې امریکا په بلیونونو ډالرې لګولې دي. ایجنسی کې که څه هم ښار کې ترقی شوې ده او ماشومان سکولونو ته ورځي، خو بیا هم داسې مثالونه دي چې د امداد د ناسم استعمال نښې ښایي. ایجنسی کې په افغانستان کې تر 1 بلیون زیاتې ډالرې لګول شوي دي چې زیاتره برخه پکې د امریکا لخوا ده. د امداد په دریو کې دوه برخې د امنیتي ځواکونو په جوړولو لګېدلې ده چې د ولسي پروژو لپاره هم په بلیونونو ډالرې ځانګړې شوي دي. خو د تعمیراتو د څارنې یوه امریکایي اداره وایي د امداد ډېرې پیسې په پروژو په ناقص ډول خرچ شوي دي. ایجنس په افغانستان کې د بیا ودانۍ د ځانګړي انسپکټر جنرال دخلې وایي چې شواهد ښایي چې په افغانستان کې د یوې لسیزې زیاتې مودې راهیسې د نړیوال امداد سره چې څه جوړ شوي دي، دا یې د ساتلو او یا د جوړولو لپاره افغانستان مالي، تکنیکي او انتظامی صلاحیت ډېر نه لري. د رویټرز په خبره، افغانستان غواړي چې په داخلي توګه د 2014 کال بجټ تر 1.5% سیوا کړي، نو ځکه د ستمبر تنخواګانې ورکولو لپاره له مرسته ورکوونکو هیوادونو نه په بیړني ډول د امداد غوښتنه وکړه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اردن حکومت اجمنه کړی چې د هغه پایلټ د خوشی کېدو لپاره تر خپل وسه هڅې وکړي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا نیول شوی دی. دغه پایلټ د دسمبر په 14 نیټه له هغې وروسته ونیول شو چې جنگي الوتکې په شام کې راولوېدله. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ادعا کوي چې الوتکه دوی ویشتلې ده، خو د امریکا فوج دا ادعا ردوي. نور تفصیل فریبا ظاهر ناورو.
په اردن کې د الرای په نوم یوې حکومتي ورځپاڼې پرون لیکلي وو چې حکومت تر خپله وسه هڅه کوي چې معاذ القصاصبه د اسلامي دولت ډلې له منګولو خوشې کړي. دغه 26 کلن پیلوټ د دسمبر په 14 د اسلامي دولت ډلې په وړاندې بمباري کولې چې F-14 جت الوتکه په سوریه کې رقي شرط نږدې راولوېده. رقه هغه شرط دی چې د اسلامي دولت ډلې خپله پلازمینه نومولې ده. تر اوسه د دې الوتکې د لوېدو دلیل معلوم نه دی. د امریکا پوز چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د عملیاتو مشري کوي، د اسلامي دولت ډلې هغه اداوي ردوي چې وایي د الوتکه دوی وشتلې ده. د امریکا د مرکزی قمندې مشر په یوه اعلامیه کې ویلي چې شواهد په ښکاره ښیي چې دغه الوتکه د اسلامي دولت ډلې نه ده راغورځولې. دی وایي د پیلوټ د ژوند د ژغورلو هڅو ملاتړ به وکړي او دا به ونه مني چې اسلامي دولت ډله د دې الوتکې له سقوط څخه د خپلو اهدافو لپاره ناسمه استفاده وکړي. معاذ الکساسبا په اصل کې د یوې اردني سنی مسلمانی کورنۍ غړی دی او د نړیوال ائتلاف لومړنی پیلوټ بلل کېږي چې د اسلامي دولت ډلې لاسته ورغلی دی. د دې پیلوټ پلار صفی یوسف د خپل زوی د خوشی کېدو غوښتنه کوي او د اسلامي دولت ډلې ته یې ویلي چې له زوی سره یې ناسم چلند ونه کړي. نوموړي د پنجشنبه په ورځ د اردن په پلازمینه عمان کې خبریالانو ته وویل دی وایي اوس زما زوی د اسلامي دولت ډلې په لاس کې دی او زه نه غواړم هغه یو اسیر وبولم، زه به یې یو میلمه وګڼم. هغه په سوریه کې زموږ د ورونو سره یو میلمه دی. زه له هغوی څخه د خدای په نوم او د حضرت محمد په شان او کرامت غوښتنه کوم چې هغه د یو میلمه په توګه وګڼي او ښه چلند ورسره وکړي. تر اوسه پورې د اسلامي دولت ډلې لخوا د دغه پیلوټ د برخلیک په اړه څه نه دي ویل سوي. د امریکا متحده ایالات او یو شمېر عربي متحدین د سپتمبر له درویشتمې نېټې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې هوایي بریدونه کوي. دغه راز امریکا او نورو نړیوالو جنګي الوتکو تر دې وړاندې په عراق کې هم د توندلارو اسلام پالو په وړاندې هوایي عملیات پیل کړي دي. سعودي عربستان، اردن، بحرین او متحده عربي امارات د سوریې په هوایي بریدونو کې برخه لري، خو قطر یې لوجستیکي ملاتړ کوي.
وایس اف امریکا دیوبار ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
کدمن اوردونکو دا ډیوا رادیو خبرتیا وا، خو تاسو د مشال رادیو خبرونی ته غوږی. دا کورمی د تیندو سیمې اوسیدونکو ویل شاخه 15 کلونو راځي د انجونو په خونځي کې امنیتی سرتيري پراته دي چې لکبلې د دوی انجونو له تعلیم به برخې پاتې شوې دي. د تیندو اوسیدونکو وی په ټوله سیمه کې د انجونو یو سکول دی. چارواکي وی هڅه کوي چې د سکول ودانې له ځواکونو خالی کړي او د انجونو د تعلیم سلسله بیا پیل کړي. طارق اورغزه نور حال سره.
لوکور میجنسی کې د تیندو ځای خلک وای چې بسمه کې د دوی ماشومان جنکه د تعلیم بنیادی حق نه محروم دي. د دوی په خبره بسمه کې د جنکو یو سرکاري سکول دی، خو په هغه کې امنیتی ځواکونه هستوګن دي. امیر حمزه په نامه د سیمې یو کس مشال لډیو ته وویل چې کله نه امنیتی ځواکونه سرکاري سکول ته راغلي دي، نو د هغه رهسه په سکول کې ماشومان جنکو ته سبقونه نه خوده لکېږي.
د تیندو کوم ګلز سکول دی، خو مخ کې میډل خو اوس د یو څه وخت د هاي درجه ورکړی شوی دی. خو مین مسله دا 2008 نه کې ایف سی والا فورسز کوم دیغه اوسیږي سکول کوم ایکټیویټیز وی ایجوکیشن هغه ور کنه کی کوم جلکیو نه غوی مسلسل کیریئر سدی خرابیږي او خراب شو اسیم مخالف جلکیو نه غته توجه نه ور کوي او د سره نور کوم دی کوم جلکیو سکول تتلی هغه اوس نشیتل بد قسمت نه.
په منځنی کورم ایجنسی کې وسلوال طالبانو خلاف پوزي اپریشن د شروع کې دورسته امنیتی ځواکونه د جنکو د غسکول ته راغلي دي چې د خلکو په خبره لا هم پکې ستوګندي. د کورم سټوډنټس ارګنایزیشن مرکزی صدر محمد سلیم خان مشال لډیو ته وای چې دا ډېر د افسوس خبره ده چې په سیمه کې یو ځانه سرکاري سکول د ځواکونو د ستوګنې لقبل د 50 کالونو بند پروت دی.
حالات ډیر زیات کریټیکل نو هغه هم مطلب دا ده سیزن ته نوې بلډینګ هغه ځکه نشو جوړولای چونکه سکول کې غریبان پراته او هغه مطلب د علاقې هغه کول ډیفنس کول حفاظتي کول، خو چونکه حالات اوس څه ده پوری نارمل شوې دي نو دا د مو بچی تعلیم نه محروميږي، نو په کار ده د سکول متخالی کی.
د تعلیم محکمې مشر چارواکي مجید ګل مشال لډیو ته وای چې په سیمه کې حالات ډیر خراب وو چې د دې له امله د ماشومانو تعلیمي هلې ځلې هم متاثره شوې. دوی وویل چې زموږ هڅې روانې دي چې ځواکونه وبسو او په سکول کې یو ځل بیا تعلیمي هلې ځلې شروع کړو. د تندو سیمې خلک وایي چې حکومت د نااهلۍ په وجه د دوی ماشومانو مستقبل د تباهۍ په لور روان دی. دوی غوښتنه کوي چې سکول دې د ځواکونو نه خالی کړي او زر تر زره دې پکې سبقونه شروع کړي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
کدمان اوردونکو د پیښور پر سکول تر برید رستو ک یو خواته یو شمیر شنونکي د بیل توپیره د وسلوال بللو پر ضد د پاکستان د هوټ استاینه کوي، خو ورسره دا هم اړینه بولی چې د قبایلی سیمو په انتظامی او قانوني نظام کې د بدلون راولي. همدا لامل دی چې نن موږ د جمهوریت په خبرونه کې په قبایلی سیمو کې د رایج جنایي قانون یا اف سی آر په اړه له پوهانو سره خبرې کړې دي. تاسو به واوري چې اف سی آر څه ډول قانون دی، آیا دا د قبایلی سیمو د خلکو له دودونو سره سمون خوري او کنه، د دې قانون مخې یا مقاصد څه دي، او پر قبایلی سیمو د اف سی آر اثرات څه دي. دا خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
په قبایلی سیمو کې رایج جنایي قانون یا اف سی آر څه ته وایي؟ په دې قانون کې د پاکستان حکومت بدلونونه ولې نه عملي کیږي؟ آیا دا قانون د قبایلی سیمو له دود او رواج سره سمون خوري او که څنګه؟ آیا اف سی آر د بشري حقوقو ساتنه کوي او کنه یې کوي؟ د اف سی آر د قبایلی سیمو پر خلکو او د هغوی پر سیاسي شعور او پر جمهوریت څه اثرات دي؟ د دې قانون متبادل څه کېدای شي؟ دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د روان کال د دسمبر پر 14مه په پیښور کې پر سکول تر وسروال برید وروسته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د فوج مشر جنرال راحیل شریف به له توپیره د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد د اقداماتو هوډ وخود. تر دې مخکې لا د جون په میاشت کې د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي ول او بیا په خیبر کې هم پیل کړل. شنون کې کڅه هم د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد د پاکستانی مشرتابه وسنۍ هوډ ستای، خو ډیری یې دا ټینګار هم کوي چې د قبایلی سیمو په نظام کې له بدلون پرته نامنی ختمېدل ښایي شونی نه وي. د بیلګې په توګه شنون کې امتیاز علي په فارن پالیسی مجله کې په خپل تازه لیکنه کې پاکستانی حکومت ته مشوره ورکړي چې په قبایلی سیمو کې رایج نظام او د اف سی آر قانون دی بدل کړي. همدا لامل دی چې نن په جمهوریت خبرونه کې مختص ته د اف سی آر په اړه معلومات ترکو. د پاکستان په قبایلی سیمو کې یو ډیر پخوانی جنایي قانون عملی دی چې ورته فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا په مختصره توګه اف سی آر ویل کیږي. د اف سی آر قانون یو ماده یا دفعه وایي چې که د قبایلی سیمو په یو برخه کې یو کس جرم وکړي، نو د ټولیزې فړې یا علاقایي ذمواری په نوم د دې مادې تر مخه حکومت ټوله قبیله نیولی شي او ورته سزا ورکولی شي. د دې سره سره پر یو کس د جرم د الزام په صورت کې هغه ډول عدالتي بهیر یا پروسیجر نه عملي کیږي چې د پاکستان په نورو برخو کې کیږي. که څه هم د پاکستان تیر حکومت په اف سی آر کې ځینې بدلونونه وکړل، خو پر دې سربېره اوس هم د قبایلی سیمو خلک وایي چې د یو کس جرم په بدل کې ټوله قبیله یا د یو کلی ټول اوسیدونکي پړه بلل کیږي. په پیښور کې د قانون چارو پوه شهاب الدین خټک وایي اف سی آر د انګریزانو د زمانې قانون دی چې موخه یې د قبایلی سیمو ولس غلام ساتلو.
اف سی آر د زړو قوانینو یو قسم دی چې دا یو قانونی پاور کنه، لکه امپیریالستي بتونه چې یو ځای کې قبضه وکړي نو هغوی داسې یو رف غوندې قانون جوړ کړي چې هغه د هغوی په ګټه ځي او د هغوی د هغه ولس د غلام ساتلو دپاره هغه لږ زیات
ګټور یا فائدمند دی. په پیښور کې د سیاسي چارو پوه عقیل یوسف زید د اف سی آر سیاسي تعریف په دې ډول کوي چې دا قانون انګریزانو د دې لپاره جوړ کړی و چې قبایلی سیمې د یو بفر په توګه ورته کار ورکړي او د برتانیې تر واک لاندې هند د څار روسیې له پرمختګا وژغوري.
بنیادي طور نه د اف سی آر لاګو کول یا د دغه قانون جوړول د انګریزانو دغه پالیسۍ یو ایسا و چې د علاقې په بفر زون کې بدلول. قدمه قسمت نه چې کله پاکستان آزاد شو نو هغه د انګریزانو څنګه نورې پالیسیانې جاری وساتل، دغه رنګ د قبایلو دغه بنیادی حق چې دغه نه محروم وساتل.
په اسلام آباد کې پخوانی ډیپلوماټ او د قبایلی چارو پوه ایاز وزیر وایي د پاکستان آئین له لومړی دفعې سره سم قبایلی سیمې د پاکستان برخه دي، خو نور د هغه هیواد په چارو کې قبایلی سیمې هیڅ ځای نه لري.
دا باقی پاکستان پاکستان په آئین لاندې راځي، فاټا د پاکستان د آئین نه بهر دا سوای د دې نه چې آرټیکل 1 د فاټا د ځمکه پیژني چې دا د پاکستان حصہ ده. باقی د دوی روزانه د ژوند کاروبار یا هلته د حکومتي چارې کول دا غا سلسله د سی آر لاندې د فرنټیر کرائمز ریګولیشن چې هغه برطانوي حکومت په دې سیمه کې په 1901 کې لګولی و او تر اوسه پورې هماغه چلیږي.
که د اف سی آر قانوني اړخ ته وګورو نو پوهان وایي په دې قانون کې عدالت نشته. په پیښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر اعجاز خان وایي د اف سی آر تر مخه ټول واک له انتظامی سره وي.
عدالت به نشه شی نشته، عدالت ازادي، عدالت سوال اسلامي قانون دا غبرس راځي. عدالت به نشه شی نشته، انتظامی مشرانی ای فیصله کوي او اپیل پکې اوس ورکړی، خو هغه انتظامی ټریبونل جوړ کړی، هغه ته اپیل کیږي. دلته قانون مسئله نشته دی چې څوک چې غواړي هغه دننه کړي نه عدالت ته پیش کول شته دی نه د هغې ضمانت طریقه شته بس تر کومه پورې چا باندې شک کړلو راجمه کړي.
د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وایي په اف سی آر کې مدعي په خپله منصف وي او په دې بهیر کې جوړېدونکې جرګه هسې نمایشي وي.
په اف سی آر کې بنیادي خبره چې دا ده چې پولیټیکل یا د اهلکار چې کوم کسان ونیسي نو دا غی مقدمه هم غی فیصله کوي، یعنی مدعی چې هغه پخپله منصف هم جوړي وو چې هغه د پاره دی یو شکل ورکړی چې یو جرګه به کینی اول به هغه فیصله کوي نو بیا یو سفارش به کوي چې دی سړي دا جرم کړی دی که نه او سزا ملو شي دغه سفارش به کوي. خو دا کسان هم د پولیټیکل کسان یا اصل کې یعنی دا دوه څلورو کسانو کومه جرګه غوندې چې جوړه شي نو دا هم هسې بناوټي خبره وي.
پوهان ډاکټر اعجاز خان وایي دا قانون په یوه تاریخي تناظر کې او د قبایلي سیمو دودونو ته په کتو جوړ شوی و.
دا یو خاص تاریخي تناظر کې جوړ شوی قانون او خاص رواج و زموږ پښتنو ټولو هغه د قبایلي نظام او قبایلي دو زبانو دغه و چې هغه به ټوله قبیله خپل علاقې لپاره زمواره وه ټول خلک به آیو زمارو کو دلته کې غلطه.
خو شهاب الدین خټک وایي دا قانون په هیڅ ډول د قبایلي سیمو له دود دستور سره سمون نه خوري.
ما خو دا ټول کتلی دی او بیا بیا مې کتلی کنه د قبایلو له دود دستور مطابق دی کې هیڅ خاص خبره نشته، بلې یو ځای کې صرف دا ذکر دی چې یو جرم یا د هغې جرم د ملزم د هغه لپاره به یو جرګه مقرر شي او دغه جرګه به چې دی اول یو رای ورکوي چې او دا کار څنګه شوی دی او د کړی دی که نه دی کړی، بیا مخکې سزا ورول او د هغه جرم تعین کول چې په دا کمې دفعې لاندې به دله سزا ورکوو، دا بیا د هغه سړي کار دی چا چې دی نیولی یعنی پولیټیکل ایجنټ. نو دا بالکل سخت تاثر نه دی چې دا د قبایلو د دوست دستور مطابق جوړ شوی.
د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وایي په پاکستان کې له یوه عدالته تر بل هغه یو نظام موجود دی او پر هر کس چې تور پوری شي نو هغه د انصاف ترلاسه کولو لپاره ان تر سپریم کورټ رسیدای شي، خو د اف سی آر تر مخه دانه شي کېدی.
د مجلسټانو او ججانو عدالتونه دي نو دا غي نه اپیل کیږي سشنجشت ته، سشنجشت په خپل یو جج بیا او بیا دا غنه پس اپیل کیږي های کورټ ته. ساده ساده خبره وکړو او دا غنه پس بیا اپیل کیږي سپریم کورټ ته. سپریم کورټ کې تاسو بیا ګورئ چې د عدلي مشران نفسي هغه حاکمان نه دي او تاسو د قبایلو نظام کرا اوچت کوي، نو په هغه کې د پولیټیکل ایجنټ یا د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ د هر قسمه فیصلې خلاف اپیل چې کیږي نو دا کمشنر اف سی آر ته کیږي. کمشنر اف سی آر چې دی هغه د حکومت یو نماینده حاکم دی او د کمشنر اف سی آر نه پس چې دی بیا په دې کې یو ریویژن کیږي او هغه ریویژن کیږي یو ټریبونل دی چې هغه اف سی آر ټریبونل ویل کیږي، نو په هغه کې یو لا سیکرټری کیږي او یو هوم سیکرټری کیږي او دا دواړه چې دی د سیکرټری په حیثیت کیږي جج په حیثیت نه کیږي. دې مطلب دا شو چې دغه طبیعت دوا د انتظامی مشران یعنی د زمل خاتمان چې دی هغه کیږي یو فیصله کوي. نو عموما هغه دغه غړي فیصله لاندې فیصله بحال ساتي.
خټک وایي د دې قانون په نتیجه کې کوي وکاس ته سزا واورول شي نو هغه نشي ژغورل کیدی.
په غټه پیمانه دا ده چې دایته ده قانون لاندې د پاکستان د آئین پروټیکشن نه ده حاصل. دا یو فیصله یو عقل هم چې کوم د قبایلو سره کیږي هغه په های کورټ یا سپریم کورټ کې نشي چیلنج کیږي.
په دې صورت کې آیا اف سی آر د بشري حقوقو ساتنه کولای شي او که څنګه؟ د قبایلي چارو پوه ایاز وزیر وایي د اف سی آر قانون او بشري ارزښتونه سره په ټکر کې دي.
هغه لاندې د فاتح خلک انساني حقوق نه لري، دا نور پاکستاني لري. غلاندې فاتح خلق سپریم کورٹ های کورٹ ته نشي تلای، دا نور خلق کې لاري. غلاندې د فاتح خلق یا د فاتح کامی یا د سنت ممبران چې دي هغه فاتح په سنت یا په کامی اسمبلی کې نشي ډیبیټ کولای. ټول پاکستان د پاره د فاتح غړي قانون جوړولای شي خو د خپل علاقې د پاره نشي جوړولای، نو دا غټ غټ فرقونه دي.
پروفیسر اجاز خان وایي ټول پوهان پر دې خبره متفق دي چې دا قانون په اوسني وخت کې د بشري حقوقو له یو قانون سره هم سمون نخري.
اف سی آر قانون چې د پاهیس دې کې د ټولو یو کانسنس دی چې نن کوم دنیا کې معروفه د انساني حقوقو د پاره انظامات دي هغه سره هیڅ جوړښت نه لري. دا نه د هند په پاکستان کې چې نور ملک کم قانون دی کم انساني حقوق هغه کې خلک ډېرې غلطیانې کمزور جگہ نه دي خو هغه چې کم پروټیکشن ملاو دی کم انساني حقوق دپاره حفاظت دی پکې هم پاکستان
د سیاسي چارو پوه عقیل یوسفزای وایي دا قانون له جمهوریت سره هم سمون نخري او د دې قانون پر قبایلي سیمو ډیر اثرات شوي دي. کومه د قانون جزئیات ته وګورو نو هغه بالکل د انساني حقوق خلاف ورزي ده. د جدید دور د قوانینو سره یا د جمهوریت سره یا د انساني حقوقو سره څه قسم نه تړون نه ده او د هغې موږ ډېر زیات اثرات په موجوده حالاتو کې وینو چې دا ښه نه و او د انساني حقوقو بالکل په خلاف ورزي باندې منحصر و. د دې وجه نه دی په نورو علاقو کې اسټینډ نه کوو بلکې بعض علاقو کې د بلوچستان په بعض علاقو کې د پښتونخوا په نورو علاقو کې و هغه دې ختم کړو.
عقیل یوسفزای وایي د دې قانون او د قبایلي سیمو د قانوني حیثیت له کبله په هغو سیمو کې نه سیاسي شعور ودې ته پرېښودل شوی دی او نه هم هلته جمهوریت پرمختګ کړی دی. دی وایي د دې قانون له کبله قبایلي سیمې د وسلوالو په ځالو بدلې شوي دي.
په ټوله نړۍ کې دا واحده علاقه ده چې دلته کې تر اوسه پورې عملاً قانوني تور له اخلاقي تور له یا د سیټ اپ د نظام په حواله باندې تقریبا 500 لکو قبایلو ته د سیاسي هلو ځلو اجازت نشته. نو د دغه نتیجه موږ په دې شکل کې وینو چې هلته کې سیاسي شعور یا چې کوم ثقافتي موږ ته ویلی شو چې هلې ځلې وي یا د هغې سره ادبي هلې ځلې وي یا د هغې سره اقتصادي هلې ځلې وي هغه بالکل بریک شوی د هغې مخنیوی وشو او چې کله په 80s کې او 90s کې ترهګر دغه علاقو ته راتلل چونکې هلته کې سیاسي شعور نه و سیاسي پارټیان نه وي د هغوی سټرکچر موجود نه و د هغو ته میدان بالکل خالي و.
د پاکستان تیر ولسمشر آصف علي زرداري په اف سي آر کې ځینې بدلونونه وکړل خو اوس هم په قبایلي سیمو کې د ټولیزې پړې یا علاقایي ذمهواري تر مخه ټوله قبیله یا کلی ځپل کېږي. نو پوښتنه دا ده چې تر اوسه په اف سي آر کې شوي بدلونونه ولې نه دي عملي شوي. د سیاسي چارو پوه عقیل یوسفزای وایي د پاکستان ریاست یا دولت د خپلې یوې تګلارې تر مخه قبایلي سیمې له بفرزونه د جګړې په میدان کې بدلې کړې دي.
ریاست د خپل یو پالیسۍ مطابق پاټا یا پښتونخوا د پښتونخوا بعضې حصې هغه عملاً غیر اعلانیه طور له ترهګرو په لاس کې ورکړي دي. د علاقې چې دا مخکې دا بفر زون او د اوس وار زون کړی دی او دا د خلکو لپاره د جنت حیثیت لري چې هغه د خپلو ملکونو راځي او په خپلو ملکونو کې هغه په افغانستان کې یا په پاکستان کې اړۍ ګړۍ جوړوي او انتشار جوړوي او جنگ کوي. نو تر څو پورې چې په اټا کې دغه خلک موجود وي دغه ګروپونه موجود وي او ریاست ریته لکه د معظم ملک غوندې یا د جمهوري او تکفر ملک غوندې هلته کې موجود نه وي
پوهان ډاکټر اعجاز خان وایي یو خو په پاکستان کې پوځ او بیوروکراسي ډېر پیاوړي دي بل دا چې سیاسي نظام کمزوری دی او د پاکستان ریاست جمهوري نه دی نو ځکه په اف سي آر کې بدلون ډېر ګران دی.
پوځ او بیوروکراسي ډېر مضبوط ده هغه هیڅ قسم کا چینج نه غواړي او دا د پاکستان د پولیټیکل سیستم نیک نه دی چې هغه کوم فیصله وشي هغه هم نشي تا امپلیمنت کولی ځکه چې د هغې ډېر سخت ریزیسټنس دی د مختلفو وزارتونو ډیویژنونو سره او د سیاست خپل غیر جمهوري جوړښت او رواج په وجه سره هم دلته کې بدلون راوستل ډېر زور غواړي.
نو آیا د اف سي آر متبادل شته او کنه یا په بل معنا آیا د پاکستان دولت باید دا قانون ختم کړي او کنه؟ پوهان ډاکټر اعجاز خان زیاتوي چې په قبایلي سیمو کې دی د پاکستان قانون نافذ کړل شي. د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک هم دا خبره کوي.
د دې وطن په آئین کې دا لیکل دي چې قبایل چې دي دا پاکستان برخه دي نو او دوی د پاکستان د یو وګړي یا اوسیدونکي یا د شهري سټیزن درجه ورکړي ده. نو موږ وایو چې هغه ټول حقوق چې هغه د پاکستان نورو خلکو ته په حقیقت کې نه دي کاغذي طور سره هم حاصل دي هغه د قبایلو ته هم حاصل شي.
پخوانی ډیپلوماټ او د قبایلي چارو پوه ایاز وزیر وایي که په اف سي آر کې بدلون وشي نو د قبایلي سیمو د پښتونولۍ دود او دستور په خپله جمهوري دي.
چې څومره جمهوریت په قبایلي سیمه کې د دوی په خپل سیستم کې دی دومره په دې نور جمهوري سیستم چې موږ ورسره بلد یو یا پیژنو په هغه کې هم نشته. تش چې د قبایلو سره دا مهرباني وکړی شوی چې هغوی نه دا اف سي آر کې چې کوم غلط دی سخت دی انساني حقوقو خلاف شکونه دي هغه د دوی د رسم و رواج یا د شرع مطابق بدل کړی نو بیا د دوی جمهوریت د نور نه ډیر شبای.
خود سیاسي چارو پوه عقیل یوسفزای وایي باید هر بدلون جمهوري وي. دی وایي پر ځای د دې چې د اسلام آباد پریکړه پر قبایلو مسلط کړل شي باید له قبایلو هم پوښتنه وکړل شي.
دا باندې د پاتا د خلکو نه آزادانه رائے واغسته شي نو هغه به زیاته خو په غیر دې چې د اسلام آباد نه یره په خبر نه پاږی باندې خپل مرضی چې دا هغه مسلط کیږي تر اوسه پورې دغه څه کې دوه آپشن ډیر واضح راغلي دي د پاتا د ولس طرف نه او هغه تر پاکستان د بشوره او د تایبدري خلکو یو منډه ته مسلط
یو دا چې پاتا دې په خیبر پختونخوا کې شامل شي او دغه خیبر پختونخوا یو څه جوړ شي. دویم آپشن دا ده چې د یو داغي د رائے مطابق داغي د مرزي او د منډیټ مطابق دې پاتا یو بل څه جوړ شي. خو دا زارې چې به تحریک چلے دے شي یا د سرکستان چلے دے شي په دې سیم کې د پاکستان له ټولو نه ګټه مسله هغه د پاتا مسله د پاتا دغه چې پاکستان ریاست او سیاسي ګوندونه او میډیا د دې خبرې یو جاج واخلي چې په پاتا کې موجوده سټیټس کې برقرار ساتل شي کنه بالکل ناممکن ده چې تاسو پورې د موجوده سټیټس په پاتا کې د حالات څخه شي.
د اف سی آر قانون او د دې پر قبایلي ټولنې د اثراتو په اړه مو په پیښور کې د قبایلي سیمو له دفتر فاټا سیکټریټ سره څو څو ځل رابطه وکړه خو د هغوی دریځ په معلومولو کې بریالي نه شو. اوریدونکو تاسو واوریدل چې د قبایلي سیمو جنایي قانون اف سی آر نه یوازې دا چې د ولس د بشري حقوقو خلاف دی بلکې د دې قانون له کبله په قبایلي سیمو کې د سیاسي او جمهوري ارزښتونو پرمختګ مخه هم نیول شوې ده. له دې سره نن خبرونه پای ته رسید. بلونه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستل